السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او سپتمبر میاشتې 23 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د وزیر اعظم شهباز شریف جنرال اسمبلی ته د وینا د سیلاب ځپلو حال او د سیمې د امنیت په اړه معلومات ترکو خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیری
ترمه شهرون بیره دی وخ مهم خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودګۍ لامل د نړیوال ټولنې سره په شریکه اندېښمن دی د خیبر پښتونخوا په شانګله کې نصرګند وستوالو د عوامي نشتلګوندي سملې غړي فیصل زیب خان په کور ډزې کړې دي د ایران سرکاري میډیا وایي چې په دا هیواد کې په روانو قهرجنو مظاهرو کې د وجل شو شمېره 15 ته پورته شوې ده د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودګۍ له امله د نړیوالې ټولنې سره په شریکه اندېښمن دی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کرنې غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړه چې باید نړیوال د طالبانو د عبوري حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه ونیسي طالبانو په روښانه د شهباز شریف څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو د دوی د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې ځینې غرضی کړي لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه معرفي کړي د خیبر پښتونخوا په شنګله کې نصرګند وسلوالو د عوامي نشتلګوندي سملې غړي فیصل زیب خان په کور ډزې کړې دي پولیس وایي چې دا پیخه بیګا د مارتونګ تحصیل په تیتوالان سیمه کې رامسته شوې چې سزانی تاوان نه دی اړولې پولیس زیاتوي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوې دي د برید پر مهال فیصل زیب خان په کور کې موجود نه و او له پاکستان بهر په سفر و نوموړي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې ورته په ټلیفون دړکې ورکړل کېدې نوموړي زیاته کړه
سخت حالات داسې واقع چې ته شنګله کې خاص نه ده شوی چې کور منه ټیک سو شي دا پہله واقع ده شنګله کې چې کوم پېښ شوی ده اوس نه شو ویلې چې دې کې څوک انوالو دي څوک نه دي سکیورټي ایجنسیانو خپل تحقیقات کوي لګي دي او په کار ده چې تحقیقات سرته ورسي او چې چا دا کړی نو کوم ته مخامخ کړي
تر اوسه د بریدزی مواری چانه د منلي خل دی وړاندې د عوامي نشتګون په مشرانو پلویانو د یو شمیر بریدونو ذمہواری پاکستانی طالبانو منلې ده امریکا له افغانستان سره د 322 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده تیر ورځ د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي غلی کلی چې امریکا د مرستې به په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په جواب کې کوي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي د ایران سرکاري میډیا وایي چې په دا هیواد کې پروانو قهرجنو مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د بورنا په نامه د ایران سرکاري خبري ایجنس پرون د ریاستي ټلویزیون د معلوماتو پر اساس وویل چې پروانو مظاهرو کې د وژل شو شمېره 15 ته پورته شوې ده له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې په روان اړیګړي کې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي مظاهرچیان د تهران په ګډون د ایران په لویو ښارونو کې د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو راهیسې اتش پې پر لپسې سړکونو ته راوتلي دي دغه کوردی ښځه اخلاقي پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونې په تور نیولې وه خو درې ورځې وروسته یې د مړینې اعلان شو او د ملګرو ملتونو پلټون کې د نتیجې ته رسیدلی چې په یوکرین باندې د روسیې د ناببر یرغل په ترڅ کې جنگي جرمونه ترسره شوي د یوکرین په اړه د تحقیقاتو د یو کمیشن مشر اریک موس پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې د کمیشن لخوا د راټول شوو شواهدو پر بنسټ د نتیجې ته رسیدلی چې په یوکرین کې جنگي جنایتونه شوي دي د کمیشن د مې په میاشت کې د یوکرین په جګړه کې د روسیې د جرمونو د سیړلو لپاره جوړ شوی وو اریک موز زیاته کړې چې د کمیشن کارپوهانو د روسیې لخوا د خلکو د اعدامونو په اړه باوري تورونه ترلاسه کړي او ثبت کړي دي موس یادونه وکړه چې دا معلومه شوې ده چې یو شمېر روسي سرتیري د جنگي جرمونو مرتکب پاتې شوي دي دا د دې خبره
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ په روان یو سات کې به واوري وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وروسته یو سیلابونو یې د هیواد اقتصاد تاوانی کړی او باید له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. دا به هم واوري چې سیلاب متاثرین په کوم حال کې دي.
بس څنګه ټاټکی مزدوري کوو نو بس افغان پټول افغان دی نه فټاګه پراتی چې صادر یې لګولي دي نور بس وسیلم نشته.
په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو د سیمې مشرانو د ولس ته مسلو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ پیل کړې.
لشکر روانده میټینګونه شوې دي او د جوشي صاحب سره شوې دي. امید دلاره چې دا مسله لنډیږي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي سیلابونو په صوبه کې په سوونو سکولونو ته تاوانونه رسولي دي.
مونږ ته اوس پورې چې کوم سکولونه رپورټ شوي دي چېرته چې سیلاب نقصان کړی دی نو هغه خو یو آن ګوینګ پروسس دی. هغه ډیټا را روانه ده. دې وخت کې 1400 نه زیات سکولونه رپورټ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ټول اندېښمن کړی دي. نوموړي دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نوموړي دې بیان ته سخت غبرګون څرګند کړی او ویل دي چې ځینې غرضي کړی افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز ورمعرفي کوي. بلخوا په پاکستان کې پوهان وایي افغان طالبان د پاکستان د توقعاتو برعکس خپلې چارې پر مخ بیايي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نور.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي په افغانستان کې د سترو ترهګرو ډلو د موجودګۍ له کبله د رامنځته شوي ګواښ په اړه د نړیوالې ټولنې سره په ګډه اندېښمن دي. د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلی شریف زیاته کړه،
پاکستان په افغانستان کې د لوی ترهګرو ډلو لکه اسلامي دولت وسله والا ډله، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیت له وجې د رامنځته شوي ګواښ په اړه د نړیوالې ټولنې کلیدي اندېښنه کې شریک دي. له دې ټولو سره باید د افغانستان د موقت حکومت په ملاتړ پر اغېزمنه او هر اړخیزه توګه معامله وسي.
شریف په نړۍ غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د طالبانو د عبوري حکومت په ملاتړ دوی په هغه هیواد کې د دې ټولو ډلو له وجې د یوې بلې کورنۍ جګړې یا د ترهګرۍ د زیاتوالي مخه ونیسو. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو په موخه د هغوی فنډونه یا پانګې هغه هیواد ته ورکړي او نړیواله ټولنه باید په هغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت ته پام وکړي. په پیښور کې د افغان چارو پوه مشتاق یوسفزی د سپتمبر په 23مه مشالو ته ویل چې په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ څخه د پاکستان ډېرې زیاتې تمې وي خو هغه پوره نشوي.
پاکستان هم دا یو مس انډرسټینډینګ و چې یاره مونږ څه غواړو د افغان طالبان نه به کېږي ممکن نه وه. اړیکې ښه نه دي. وجه دا ده چې افغانان چې دي په دې ټایم کې افغان طالبان حکومت چې دی هغوی هغه ټولې لارې استعمالوي چې د هغوی سره د هغوی وطن ته پیدا وشي، افغانانو ته پیدا وشي. زما په خیال باندې دا د هغوی رایټ دی. افغانستان ځان یو جدا ملک فوراً ملک دی او دا د هغوی رایټ دی، د هغوی حق دی چې کوم ځای نه هغوی ته ګټه ملاوېږي په کار کې هغه په داسې کرا ودی. اوس زه نه پوهېږم ما چې په دې وخت کې د پاکستان او د افغانستان غټې مسلې څه دي، خو کوم چې ما ته معلومات دا دي چې څنګه افغان طالبان په حکومت کې راشي نو مطلب ختم شي، به د خپل وطن نه وباسي یا به د دې په ضد باندې کاروای شروع کړي. هغه ونه شوله. اوس پاکستان لګیا دی دا ټوله نړۍ ځان سره یو کړي چې ګنیره هلته کې دنیا جهان چې کوم ترهګر ډلې دي هغه یو ځای شوي دي. دې کې شک نشته چې افغانستان کې القاعده شته، شنیان شته، ازبکان شته، خو په هغه کې یو غټ تعداد د پاکستاني طالبانو موجود دی.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د پاکستان د توقعاتو برعکس افغانستان کې طالبانو هغه مسلې راپورته کړې چې دوی ترې تمه نه کوله. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په 23مه مشالو ته ویل چې دوها تړون له مخې افغان طالبانو ژمنه کړې وه چې په خپل خاوره به ترهګرې ډلې نه پرېږدي.
دا د پاکستان اصولي موقف دی چې طالبان دې هر حکومت ته انګیج وساتي که په رسمي تورې پیژانګلو نه کوي هم. او دغه وجه ده چې د طالبانو وړاندې رسمی طور پہ جانگالو نہ وا لیکن امریکی و سرا یا ناٹو سرا معاہدہ ہو کرا نو دغا نمونہ ددی بارہ کہ ہم پاکستان چکم کوششونه دی هغه په نړیواله سطح باندې هم دی او په علاقایي سطح باندې هم دی. البته د دې خبرداري ورکول خصوصا په خوانو دایدا کې چې ټول ته دا خبره برسیره کی چې پاکستان خصوصا د دې جنگ نه زیات متاثر دی او دغه شبکې د پاکستان خلاف هم جنگیږي.
سید نذیر زیاته کړ چې په افغانستان کې موجود ترهګرو ډلو ختمول تر هغه ممکن نه دي تر څو چې په هغه واد کې حکومت سره مرستې ونی شي. د قطر په سر خار دوها کې د 2000 کال په فروری میاشت کې له امریکا سره په لاستیک شوی لوزنامه کې افغان طالبانو ژمنه کړې وه چې خپل ځمکه به د بل هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. هغوی اوس هم دا خبره تکراروي چې هلته وسله والې ډلې نشته او د داعش زور یې ور ختم کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وزیر اعظم شهباز شریف خپل وینا کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره نړیوالې مرستې د ستاینې وړ دي خو تباهي ډېره شوې او ترلاسه شوې پنګې د ملک ضرورتونه نه پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د پاکستان لپاره د 160 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستو خواست کړې ده چې تر اوسه پکې یوازې 60 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په نتی هیوادونو غږ کړي چې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون په نتیجه کې د شوي تاوان معاوضه ورکړي. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیر نور.
وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بلومبرګ ټي وي سره په یو مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب د تباهۍ په اړه نړیوال غبرګون د ستاینې وړ دی خو پوره نه دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د سیلابونو نو وروستو د لویو چیلنجونو سره مخ دی او باید نړیوالې مرستې ګړندۍ شي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 160 میلیونه ډالر خواست کړی وو خو تر اوسه یې یوازې 60 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل
د یو این کوآرډینیټر چې پاکستان کې دی هغه په یو پریس بریفینګ کې پرون وی چې 160 میلیون ډالر پاکستان فریش اپیل کړو اقوام متحده سره او اوسه پورې تقریبا یو میاشت کېږي پاکستان ته صرف 65 میلیونه ډالر ملاو شوی دی. نو دا تاسو کته شي چې دا کوم ریسپانس دی د عالمی برادرۍ طرف نه ای اعلانونه خو کړی دی خو پاکستان ته اوسه پورې دا سمداد غټ نه دی ملاو شوی. دا خو صرف یو فلیش اپیلو 160 میلیون ډالر هغه کې 65 میلیون ډالر صرف ملاو شوی دی.
وزیر اعظم شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن او فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون په ګډون د یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د هغوی سره د سیلابونو په نتیجه کې د شویو ځانی او مالی تاوانونو په اړه خبرې کړې دي. پښتنه دادا چې پاکستان تر اوسه د اړینو مالی مرستو په ترلاسه کولو کې ولې پاتې راغلی دی. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې اوس نړیوال د پاکستان سره د مرستو نه ستړي شوي دي او بل دا چې مالی پنګې د پرمختیایي کارونو پر ځای په دفاعي چارو خرڅ کول شي.
پاکستان هم د ریاست په حیث باندې د 15 کال یا قرضې واخیستلې او بیا چې کوم دی د کولډ وار په ایران کې د وسټن او د امریکا نه پیسې اخیستې او بیا د غشان وارن ټیرر باندې 3 ارب روپۍ راغللې خو د هغې باوجود هم د پاکستان اکانومي د پاکستان ریاست او د پاکستان مارکیټ یو څم را جوړ نشول چې هغه بیا پاکستان په خپل خپل ولاړ وي د دې جوګه شوی وي چې هغه ځنې بحرانونو سره صرف ریلاینت وي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په صنعتي هیوادونو غږ کړی دی چې د ماحولیاتي بدلون په نتیجه کې پاکستان ته د اوړېدلي تاوان ازاله وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د G77 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې د پاکستان غونډې هیوادونه د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي او باید صنعتي هیوادونه ورسره مرسته وکړي. آیا نړیوال به پاکستان سره د مرستو لپاره راوړاندې شي؟ پدغاړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز سیړونکو کریم خان وای چې دا مهال پاکستان د نړیواله بے باورې ښکار دی
او تاسو ته پته ده دور خو چې کوم دی نو لکه انټرنیشنل ډونرز بهونه کی او دا شانتي حکومت چې کوم دی ورلد بینک تم وای چې تاسو کوم 2 بلین ډالرز دي چې کوم لانګ ټرم پروجیکټس دي نو لاغه به مقابله کې دا فلڈ ته چې کوم دی لوکیټ کوي نو هغه باندې ورلد بینک بورډ خپل میټینګ وکړي او دا شانتي ای ڈی بی تم حکومت وای نو لکه فیلال مهمه خبره ده چې لکه انټرنیشنل ډونرز چې کوم دی نو لکه ٹرسٹ ڈیفیسٹ ته ان پارٹ اف د پاکستان دی 15 اکتوبر نه پس چې کوم دی نو صحیح د اسسمنٹ مونږ ته پته لګی چې څومره مطلب دا نقصان شوی دی او چې کوم دی نو تر هغه وخت پورې مونږ دا پته مو لګی چې انټرنیشنل ډونر څومره کمیټ کوي او د دې علاوه چې کوم دی نو بایلیټرل ډونرز مونږ څومره راکړي
دا یادونه وړ ده چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قامی ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې وروستیو سیلابونو له 1500 کسان وجلی نږدې 15000 جوبل کړي او په 1.5 میلیون ایکړ ازمکا ولاړ فصلونه لاهو کړي دي
اوریدونکو وزیر اعظم شهبا شریف ویلی چې اقوام متحده به په لنډو ورځو کې د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په امریکا یا په اروپا کې د مرستو کانفرنس جوړ کړي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 1400 خلک مړه شوي دي ولې 300 ودانۍ هم ړنګې کړې دي د ریپورټونو سره سم ملګري ملتونه امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه هم کړي دي سیلابونو د ودانۍ او سارو ترڅنګ د خلکو ولاړ فصلونو ته هم سخت تاوانونه رسولي دي په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی راک
اقوام متحده په لنډو ورځو کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره کانفرنس جوړوي دغه خبر د سپتمبر په 22مه د پاکستان وزیر اعظم میا شاه باز شریف په نیویارک امریکا کې میډیا سره په خبرو کې ورکړي چې پکې زیاته کړي یاد کانفرنس په یاخو په نیویارک کې وي او یا به د یورپ په کوم بل ځای کې دغه کانفرنس کې بده پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره پیسې غونډولې شي د مشال ریډیو د رپورټونو سره سم د سیلابونو د وجې شاوخوا 1400 خلک وژلې شوي 300 ودانۍ ړنګې شوي او د 1,00,000 نه زیات څاروي هم پکې وژلې شوي دي د پیښور د ظریف کورونو باندې اوسیدونکو نوروز مشال ریډیو ته د سپتمبر په 23مه وویل 13 میاشتې کور ته سیلاب ورننوت 2 کوټې او د کور یو لوی دیوال ورته وران کړ
بس څنګه ټاټکی مزدوري کوو نو سمې لاوی هغه کوو شي
بچان دشته
هاشته
سو دي خیر
نه
نو نه بچان د سکول نه وای
مدرسې لم جو سکول لم جو دواړه لسی بس افغان فټول افغان دی نه فټاګه پراتی زګه چې صدرې مل غولې دي نن نور بس او سلام نشته نو
نه جوړه
ولی نه جوړه بس شي جوړه کو
دا پته کله جوړه دی نو سي تابع دي ورته کړی کنه
تابع متفوس بیګال اشته فټاګه خو جو مراشي وای فلګو چې سني سبب وکړو یار کم نس کم چیز میں 2.5 لاکھ روپے خو بینن تھا غار عزیز کا شہر او شید ونا گرانج شولا نو زرا 2.5 لاکھ روپے فر سیمٹ بو جائیں شولا دا سی بلاک شو دا سی مزدور شو سی سر گاڑے شو نو
تا دو روز دیڑی سمری مزدوری
مزدوری پس کالا 500 کالا 600 کالا اوس ون مزا ہر مزدور دیڑی ما دا دیڑی نو
وزیر اعظم شہباز شریف د اقوام متحده د و او ایم اجلاس سفر امریکا کې دی چې هغه غلطی د ګن شمیر هیوادونو د مشرانو سره هم لیدلی د اگست په 10مه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس چې پاکستان ته ورغلیو د میا شهباز شریف په موجودګۍ کې په نړیوالو غک کړو پاکستانی سیلاب ځپلو د پاره دی 1,08,000,000 ډالر ورکړي سیلابونو د خلکو هغه ځمکه چې پکې فصلونه ولاړو یا پکې باغونه او ځنګلونه کړل هم اغیزمن کړي د زریب کورونو د باندې یو بل اوسیدونکو حبیب الله مشاد ریډیو ته وای د کور د کوټو دیوالونه سوري شوي خړنګ نوي البته د جوارو فصل مکمل ختم شوه
نو مونږ هایبرید کړی هایبرید چنن سبا اخنه تقریبا 2000 روپۍ باندې تیلای ملاویږي تیف شلا مونږ وکړل بس سیلابونه رال بس هغه جوار رانه خراب کو وبو پکې وبایدلې
څو منو جوار بدل لګی
یاره تقریبا 150-200 منو پورې کوي کنه او سخ کالی سمونه کړل
او کور
ولا دغه کور کچا کور د تاسو ګور خپل دا او سیلاب د دیوالونه کرکړي دغه ته ولړ دي د لرګي او دغه مخامغ زی چې د دیوال غور زیدلې دی کنه او نور بس کوټي موټي ټولي خراب دي بس ستنی متوالی دي لرګي متودرولې دي
حبیب الله د باجوړو سیدون کړي او د یادې باندې د خلکو نه په اجاره زمکه اخستی نو موړې زیاتوي اجاره هم تاوان شو او فصل هم تاوان شو د مشال ریډیو د رپورټونو سره سم د ملګرو ملتونو د مشر په ګډون یو شمیر یورپي هیوادونو او امریکا د سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه کړي د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو غږ کړي میا شہباز شریف میڈیا سر پر خبروں کی داخو نہ دی ویلی چیگنی دمرست کانفرنس بکل شروع کی گی البتہ ویلی دی چلنڈ وقت کی بیات کانفرنس جوڑ شی شاہ نواز ترغزے مشال ریڈیو پیخبر
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو په پیښور سیکریټریټ کې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین پولیس ونیولې دي. دغه ملازمین وای حکومت ورسره وړاندې په نوکریو کې د برخو زیاتولو ژمنه کړې وي، ولی اوس ورسره نه مني نو ځکه یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج وکړ چې لوجې پولیس ونیول. خو بیا حکومت وایي چې هر خبره منلو ته تیار دي، خو باید د هړتالونو او نور خلک کارونو ته د نه پریښودلو نه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوی.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه یو چارواکی عبدالله خان وای تر اوسه دوی ته راغون شوی معلومات تر مخه د 1400 سیوا سکولونه ټول صوبه کې سیلابونو زیانمن کړی دي.
مونږ ته اوس پورې چې کوم سکولونه رپورټ شوی دي چې سیلاب نقصان کړی دی، نو هغه خو یو ان ګوینګ پروسس دی. هغه ډیټا را روانه ده. دی وخت کې 1400 نه زیات سکولونه رپورټ شوی دي، خو مونږ لګیا یو دغه ډیټا په خپل ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په ذریعہ باندې ری ویلیډیشن هم کوو. چرته مکمل سکولونه وړي دي سیلاب او
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم ای شمیرو ترمخا ټولو زیات شمیرا دڑنگ اسکولونو پکوز او بردیر ٹانگ شانگلا او چترال کے دا ادیر ضلع نا یو خبریال ناصر خان مشال لیڈو توائی چې زیاتره ورانو اسکولونو ته ورغلی. دغه سیمو کې واړو او خیمو کې زده کړې کوي. خوای ووري او یخ موسم را روان دي، نو باید حکومت د بیا ودانه کار په توندې وکړي.
په بره دیر کې د شپې ته نه زیات سکولونه چې کوم دي دا په مکمله توګه سان رسیدلې. او شهرې دره کې شمایي یو سکول له فرامر سکول له ته چې کوم لار او کوم پول چې هغه اورې شه، نو دغه په وجه هغه ماشومان او هغه استادان چې کوم دي هغه په یو متبادل ځای کې اورو ته سبق وي. زیات نقصان د سکولونو چې شو دي، نو هغه په کوهستان علاقه کې شو دے، کم چیز کمراٹ علاقے دی دا کلکوٹ پاتراک التا ہم ماشومان وس پٹینٹون کی سبق ہوئے ہولے کو گور نو دلتا واو رکھی گی دا دی او یخنے علاقہ دا نو پا نومبر دسمبر کی پا دغه ٹینٹون کی سبق ویل ماشومان تا ډیر زیات مشکلی او دغه بر وقت کا ونشو نو دا ماشومان تا ډیر زیات تکلیفی.
خود تعلیم محکمه افسر عبداللہ خان وای چې د خپل نړیوالو ڈونر یا مرسته کوونکو په مدد یې بیا د بحاله او د بادکارے کرونا پتیزه سره
اول خمونگا صفائی ستھرائی کار وکو کافی زینوں کے دخبل انٹرنیشنل پارٹنرز پتاون سرا زمون چکم خپل ال دگی ڈیوز دی ڈسٹرکٹ جمون دی داوی پتاون سرا چرت جو بور دنا وتی وی اگے کی بیا اصل جو خٹ وی غم تے لری کڑے نو کافی زینوں کے خو زمونگا تعلیمی سرگرمیاں چ دینو غد دوبارہ شروع شوی دی. چرت سے نقصان ڈیر شوی دے نو ال تکے مونگا ٹیمپریری لرننگ سینٹرز اگا جوڑول والے اگا مونگا زیات تر خپل انٹرنیشنل پارٹنرز دی داوی پتاون سرا اوم جوڑو دی وقت کے مونگ سرا یونیسیف طرف نہ کمٹمنٹ راغله دے ورلڈ بینک طرف نہ کمٹمنٹ راغله دے گورنمنٹ خپل اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام چ کم دے دا اغینا اوم لگیا دے مونگا پلاننگ کو چ چرت لو گوئنگ سکیمز دی دا اغینا مونگا فنڈز ڈائیورٹ کو او دا فلڈ ڈیمیجز پورا کول دا پارا ریہیبلیٹیشن او بے دا غیری کنسٹرکشن اگے طرف تخپل ڈائیورٹ کو.
13 اگست میاشتی اخیرے انہ کے د ملک تنور برخو پشان خیبر پختونخوا کے ہم سیلابونو او بارانونو مالی او زانی نقصان نہ کڑیو چپکے دا پی ڈی ایم ایش میرو ترمخا 300 زیات کسان مړ شوی وو. دا 300 سیوا ایشوبل کڑیو گنشمیر یا بے کور کڑے ہم وو او د سکولونو په شمول یا سکم یو لک ودانو تا زیانونه رسولی وو. دا یویچ زرونه سیوا سروی پکې هم مړ شوی وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانه
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو په پاکستان کې نرخزیانو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د دوی د بنیادي حقونو ساتنې لپاره منظور کړل شوی بل باندې ځینې ډلې بې ځایه اعتراض کوي. په اسلام آباد کې بې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نرخزیانو اندېښنه څرګنده کړه چې د دې بل خلاف منفي پروپاګاندا د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. په دا وروستیو کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حفاظت پر بل باندې تاوده بحثونه روان دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید را کوي.
نرخزیانو ویلی دی چې جماعت اسلامی او سا مذہب پرست کسان د ترانسجنډر بل خلاف منفی پروپاګاندا شروع کړی دا چې لقبل یې د دوی ژوند په خطر کې دی. د سپتمبر په درویشتما اسلام آباد پریس کلب خبری غونډې ته نرخزیانو وویل چې زموږ خلاف بے بنیاد پروپاګاندا شروع کړی شوی دا. په دې قانون کې هیڅ هم د مذہب خلاف نشته. دغه قانون صرف د نرخزیانو د حفاظت او د فلاح دپاره دی. په خبری غونډې نه وروسته د نرخزیانو په کونو کار کون کی نایاب علی مشال ریڈیو ته ویل چې څه مفاد پرسته کسان د خپل مفاداتو وصول لپاره زمونږ د حقونو قانون په نخه کړي دي. غنی دغه قانون په کال 2013 کې پیپلز ګوند نون لیگ کاف لیگ او جمعیت علماء اسلام سرا سرا نورو سیاسی گندنو پا شریکا پاس کڑے دے دیزیا تکڑا
جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کے تمام اعتراضات کو نہ صرف مسترد کیا
بلکہ جماعت اسلامی اور دنورو سیاسی گندنو اعتراضنا پا علمی او مذہبی بنیادنو باندے رد کڑی دی. نہ زمونگ دا ہم جنس پرستی سرا سا تعلق ستا او نہ مونگ دا دوی ملا تھڑکو او نہ زمونگ پا قانون کے دا دی سیز سا گنجائش ستا او مونگ پا دے ټول ترمیمونه رد کړي دي. یاد دوي چې په د تیرو ورځو کې جماعت اسلامي او اسلامي نظریاتي کونسل هم په دې قانون خپل اعتراضونه څرګنده کړي دي. د جمعیت علماء اسلام جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي مولانا جمال الدین د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دغه قانون د پاکستان او اسلام سره ټوکې کول دي او داسې قانونونه د مغرب په ایجنډا باندې راوستل کیږي. مولانا جمال الدین زیاته کړه
دینو یو مزاج جوړ شي کنه څوک څه قسم کوي څوک څه قسم کوي او د دې نه نور د فخاشه او د نور شایي د رنګل قاتل سوي نه کنه خلک هغه کوي چې د داته هلی روان وراوي لکه کوم د مغرب ملکینه دي.
یاد د وی چې په کال 2012 کې د ترانسجنډر یا نرخزیانو د حقونو په قانون حل تکار شروع شو چې کله سپریم کورټ نرخزیانو ته د شناختی کارت او نورو حقونو ورکولو حکم ورکړیو. خود تیری وی مودی راه په دغه قانون باندې په سوشل میډیا او میډیا باندې تود بیس روان دی. گوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګې نه مرو دا زمنګ بچی مری دا بیو غاره دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زناړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو تغږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر نږدې 5:00 بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودګۍ له امله د نړیوالې ټولنې سره په شریکه اندېښمن دي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کلنۍ غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې باید نړیوال د طالبانو د عبوري حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې نصرګند وسلوالو د عوامي نشتل ګوند اسمبلی غړي فیصل زیب خان په کور ډزې کړې دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د مارتون تحصیل په تیتوالان سیمه کې رامنځته شوې چې ځاني تاوان نه دی اړولې. پولیس زیاتوي چې بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په یو مقدمه کې د بنو پولیس ته سپارل شوی دی. د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لیډو ته وویل چې د علي وزیر په کراچۍ کې د سلور واړو مقدمو کې ضمانت شوی دی او اوس د بنو پولیس ته سپارل شوی دی. علي وزیر دا مهال د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دی او درملنه روانه ده. امریکا له افغانستان سره د 322 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده. تیر ورځ د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کړی دی. د ایران سرکاري میډیا وایي چې په دغه هیواد کې په روانو قهرجنو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره 15 ته پورته شوې ده. د بورنا په نامه د ایران سرکاري خبر ایجنس پرون د ریاستي ټلویزیون د معلوماتو پر اساس وویل چې په روانو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره 15 ته پورته شوې ده. د دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې په روان اړیګړي کې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو په لټون کې دي نتیجې ته رسیدلي چې په یوکرین باندې د روسیې د ناببر یرغل په ترڅ کې جنگي جرمونه ترسره شوي. د یوکرین په اړه د تحقیقاتو د یو کمیشن مشر اریک موس پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې د کمیشن لخوا د راټول شوو شواهدو پر بنسټ دي نتیجې ته رسیدلي چې په یوکرین کې جنگي جنایتونه شوي دي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس راځو یو بل موضوع ته. امریکا پرون اعلان وکړ چې د یو غیر ناتو په هیست افغانستان حیثیت پای ته رسوي. دا فیصله د ولسمشر جو بایدن لخوا په یو لیک کې اعلان شو. امریکا افغانستان ته د غیر ناتو هیواد حیثیت په 2012 کال کې ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینې ماړۍ د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی هغه واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لار هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو په خواني وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناتو د عمده متحد په توګه اعلان کړ. خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده. افغانستان د ناتو سره په یو یووالي کومه ګټه نه وه کړې. خلکو یې تلفات ولیدل. 40 کاله جنگ کې اوس ناورین شاهد وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناتو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په 6مه د امریکا کانګریس مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1918 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې لمخي د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناتو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 13 لوی غیر ناتو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناتو عمده متحدین بلل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، امریکا د خپلو غیر ناتو لویو اتحادیانو یا ملګرو له ډلې افغانستان لرې کړ. امریکا له خپلو دغو ملګرو سره په بیلابیلو دفاعي برخو کې مرسته کوله. د طالبانو په بیا واکمنیدو د امریکا مرستې ته ډېره کمه شوې، خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره سره لاسته راوړنی کولی شي یا سه له لاسه ورکولی شي. زموږ همکار صفی الله ستانگزی له امریکا میشتي افغان کارپو او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد سره په دې اړه مرکه کړې.
د ناتو د باندې د متحده ایالاتونو اطرافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډېری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکي اړیکې لرل، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې لپاره د لاک بای سوي دي وخت نه و. له دغه لیست څخه د افغانستان وتل په بشپړه توګه افغانستان منځوي کېدل دي، که څه هم اوسنی کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پیژندل شوی. لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو لپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي، ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې، داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي. بیا هم بېرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې، ممکن کلونه بیا ونیسي. په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لیست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي، هغه هیواد په بشپړ توګه درېمې نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړې تقریبا یو کال نه ډېر وخت د طالبانو د حاکمیت وشو، څه فکر کوي غوښتلې چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي، ظاهري بڼه لري، که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی، هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې ناټو څخه د باندې دي. یوه هغه ظاهري بڼه ده، افغانستان پخوا و، لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار و مرسته ونه سوله، بلکې یوازې پرېښودل شه. نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لیست څخه وتل شوی دی، لکن اوس هم ځینې شک او شبهه دا شته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لیست څخه وایست، د خپل ائتلافي هیوادونو لیست څخه، لکن د طالبانو ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی. یعنی وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي، په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوالو تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو خوا وارسي چې هغه ونه سوله. او دا چې په دا تېرې اوه کال کې دومره وخت طالبانو ته ورکړو، نو هغه خورا ډېره واضح ده. په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دې په تړون کې دی لاسلیک کړی وو، او کوم چې نړیوال عرفونه دي، نورمونه دي، اصول دي، قوانین دي چې په هغه کې د بشر حقونه دي، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه دي، همدارنګه دی دا سیاسي ساختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري. نو یعنې په تېرې اوه کال کې طالبان د کافي وخت ورکول شو، لکن طالبانو دریځ همدغه و چې نن دی او پرون و، او هغه دریځ د نړیوالو اصولو عرفونو خلاف دریځ دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اټکل کېده یا داسې توقع چې دوی سره به ډېر نږدې همکار پاتې شي، مګر تر اوسه یې په رسمیت نه دي پیژندلې. تر څنګ یې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د حضور، همدارنګه نورو تراګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېرې خبرې کړې دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده. او نور څه فکر کوي دغسې د سیمې هیواد یا هیوادونه د افغانستان په اړه، د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي، څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې په رڼا کې دغسې پرېکړې وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق باندې کوم پالیسي لري هغه ډېره واضح ده. یعنې افغانستان باید د پاکستان اینا کو دری څخه وکتل سي. پاکستان وتوانید چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي، لکه زوایری شاته ورول څه دي. تر څنګ ټي ټي پی سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دی پیل کړی واغې، په دې ثابت کړل چې ټي ټي پی ټول مشران نه د پاکستان د طالبانو هغه ټول جواب په افغانستان کې دی. دا نړیوال تر خو دل چې ترهګر وسم د تری او ګواخ دی، او کله چې ګواخ دی نو لهذا باید د دې سره خبرې وسی، او د دې ګواخ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه شي. د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي، او ترلاسه کولو هڅې کوي، که هغه نقدي امتیازات وي، که هغه نظامي وي، که هغه سیاسي امتیازات. نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریځ نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
په پاکستان کې د امریکایي ډالر پر وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلی دی. د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیې فارن اکسچینج اسوسیشن آف پاکستان پر ویبپاڼه د سپتمبر په 23 د یو امریکایي ډالر بیا 2 سوه یو سلویخت اشاریه پنځه روپی و د روان کال د جولای د میاشت راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی ارزښت مسلسل کم شوی دی. حکومت وایي چې د ډالر بیه د کمولو لپاره اقدامات روان کړي دي. دا چې د ډالر بیه ولې زیاته شوې او د روپی قدر مستحکم کولو لپاره څه کول پکار دي، تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نو.
د پاکستان په تاریخ کې د امریکایي ډالر په بدل کې د پاکستانی روپی ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دی. د سپتمبر په 23مه د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیې فورن اکسچینج اسوسیشن آف پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې پر دغه ورځ د پیسو په بازار کې یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ و. د چهارشنبې په ورځ یو امریکایي ډالر د 2.25 پاکستانی روپو په مقابل کې تبادله کېده. تر دې مخکې د جولای په 22مه د یو امریکایي ډالر بیا 2.28 روپۍ و. د جولای د میاشتې راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت مستحکم نه دی او وخت په وخت بدلیږي. د خزانې وزیر مفتی اسماعیل د جولای په 20مه د وفاقي کابینې غونډې ته ویلي چې د ډالر بیې د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اګست کې به د ډالر مقابل د روپۍ قیمت مستحکم شي. له جولای وروسته په تدریجي ډول پاکستان کې د روپۍ په ارزښت کې د څه وخت لپاره ثبات راغی، خو د تیرو 100 ورځو راهیسې د روپۍ ارزښت یو وار بیا ورځ تر بلې په کمېدو دی. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې طاهر شیرانی د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت داوه کوله چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته پیکج وروسته به د ډالر مقابل د روپۍ قدر ښه شي، خو داسې ونه شو، بلکې د روپۍ بیه نوره هم پټیټېدو ده. نوموړي وویل د روپۍ ارزښت د کمېدو له امله په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیې د کمېدو باوجود ولس ته د دې څه ګټه ونه رسېدله، بلکې په ولس د ګرانۍ په شکل کې نور بوج پرېوتی دی.
سټیټ بینک او حکومت هم د صورتحال نه پریشان دی چې دا ولې IMF پروګرام بحالي باوجود ډالر قدر دی هغه کم نسو. پاکستان ولې سي نور شانو سره سره فوډ پروډکټس دي او آئل هم امپورټ کوي، د هغو د وجې بیا کم ډالر قدر زیات سي، د امپورټیډ چې کم آیټمس دي هغو قیمت هم سیوا سي. حکومت دپاره مہنگائی یو لوی چیلنج دی، عوام خلکو دپاره یو ډېر لوی مسله ده. په انټرنیشنل مارکیټ کې چې کم خام تیل یعنی کروڈ آئل پرائسز دی هغه کم سوی دی، لیکن هغه باوجود پاکستان کې حکومت پیٹرول قیمت سیوا کې ولې سي روپے مقابلے کې چې ڈالر قدر هغه ہائیسٹ لیول پورې ورسېده، دغه دی وجه حکومت عوام ته ریلیف هم نه کوي ور پیٹرول په مت کې.
پاکستان په 2019 کې له IMF سره د 16 ارب ډالرو قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي تګلارو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. IMF د روان کال د اګست په 9مه په واشنگټن کې پاکستان ته د پور ورکولو د بحالې جاج واخیستو او ورته 1.1 ارب امریکایي ډالرو ورکولو فیصله وکړه. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل دا وخت د پاکستان مرکزی بینک کې 8 ارب ډالر دي، خو پکار ده چې په یو وخت کې ورسره د 3 میاشتو تو امپورٹ بل موجود وی، یعنی تر 25 ارب ڈالر ور سره وی. خو د 13 او 2 او 3 کلونو راهیسې یو وخت هم پاکستان سره دومره پیسې نشته، نو ځکه له IMF سره معاهده وکړه. خو بیا هم داسې نه ویني په نږدېو کې د ډالر مقابل د روپۍ د قدر کمېدو ستونزه حل شي.
امپورټ بل چې د هغې د ورکولو لپاره پاکستان کې زر مبادله هغه نشته، نو د دې کموت په وجه باندې پاکستان مجبور شو چې د IMF سره ډیل وکړي. نو سیف ڈیپازټ کې هم څه پیسې راغلي دي، خو هغه کموت نه پوره کیږي. بل ادا د بیلنس آف ٹریڈ دا کمې، بل قرضې چې دي هغه واپس کول دي، هغه سود واپس کول دي. دې عمل کې پاکستان څو پورې ترسیلات کم از کم 10 ارب ڈالر نہیں سیوا شوی، ایکسپورٹ کم از کم 15 ارب ڈالر نہیں سیوا شوی، نو دا مسئلہ نہ حل کیگی. کہ اس سے سیلاب راگے نو دا غی امکانات نورم کم شو، ولی چھ پاکستان کے چھ ایگریکلچر دا غی تا دیر زیاد نقصان رسید لے، نو دا پاکستان دا ڈالر مسئلہ چھ دا دیر زر نہ حل کیگی. تدید پارا با لازمی وی چھ پاکستان ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری چھ دا غا تیزہ سر ہو لگئی او ایگریکلچر کے الائیڈ انڈسٹری ہو لگئی.
دا اقتصادی چارو خبریال مبارک زیب خان مشال ریڈیو تویل پا پاکستان کے دا نوی حکومت دراتک او د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د احتجاجونو پیلولو وروسته په هیواد کې د عدم سیاسي استحکام حالات پیدا شو. نو موړې وای چې دا تر ټولو لویه وجه ده چې په هیواد کې د روپۍ قدر پر ځای نه پاتې کیږي.
د سیزن امپورټ کو، تیل منګه امپورټ کو، د خوراک تیل منګه امپورټ کو، انټرنیشنل مارکیټ چې کله پرایس سیوا شو، هغه ابیس ریزن چې دین هغه د یوکرین باندې چې کلم دا اٹیک شو او دا ریسپورټ هغه سپلای چینز کې کم ډیسرپشنز راغلي، او دا فیکٹر سره چې کله پولیټیکل انسټیبلټی سٹارټ شو، نوې حکومت راغی، زمونږ اکانومي مارکیټ اکانومي چې ده هغه یو سټیبلټی هم غواړي، یو هغه سیزن هغه دې سره هم متاثر شي. دا پولیټیکل انسټیبلټی چې ده نو اوس دې ټیم کې دا یو میجر فیکټر دی، او دا ری چې کوم ایکسپرټس دي ټول هم دغه خبره کوي چې پولیټیکل انسټیبلټی آی ایم ایف هم خپل رپورټس کې دا ویلي دي، نیټو رپورټونو کې دا خبرې اظهار شوی دی چې پولیټیکل انسټیبلټی چې ده هغه یو کاسټ دی، هغه کاسټ دی هغه ستا ډیپریسیشن دی.
وزیر اعظم شهباز شریف په تیرو ورځو کې په کرنسۍ کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د خزانې وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې یوه کمیټه هم جوړه کړه. هغه کمیټه د روپۍ ارزښت مستحکم کېدو په غرض خپل سفارشات هم وزیر اعظم ته وړاندې کړل. کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې د بارنو اسارو بازارونو کې د لاسوهنې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، د بازار نیمګړتیاو او غیر منظم غیر قانوني عملونو لکه د هونډي حوالې تجارت او د بهرنو اسارو قاچاق خلاف د ګامونو وړاندیز وکړي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر او د اوتمانځیو مشران وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت او هلته د هر کلي په کچه د ستونزو د حل لپاره د جرګو یوه لړۍ پیل کړې ده. ځایي مشران وایي دوی به کلی په کلی ګرځي، هلته به د ځایي خلکو سره ویني او د دوی مسلې به اوري. بلخوا پوځي چارواکو ویلي دوی غواړي چې د خلکو مسلې واوري او حل یې ولټوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن امان، ترقیاتي چارو، صحت، تعلیم او نورو شعبو کې د ستونزو مخنیوي لپاره یې د اوتمانځایو مشرانو او ځوانانو جرګې پیل کړې دي. د ده په وینا ستمبر په 19 یې د اوتمانځایو 15 مخاورو او ځوانانو جرګه کړې، د ستمبر په 20 یې بیا شوا کې لویه جرګه رابللې وه. په دغو جرګو کې د ده په وینا مرستیال کمیشنر، د پولیسو مشر، صحت، تعلیم او نورو څانګې مشران ورسره شامل دي. جنرال وویل چې روانو ورځو کې د هرې سیمې دوره کوي، مقصد یې دا دی چې ځایي خلک ورته خپلې ستونزې په ګوته کړي او د حل لارې چارې یې ولټوي. دا په داسې حال کې چې هلته د جولای 18 نیټې نه اوتمانځایو د هدفي وژنو ضد پرلت پیل کړی، وایي چې سیمه کې د حکومت نه د امنیت ټینګښت پوخ ډاډ غواړي. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای 14 وسلوالو میرلی کې د جمعیت علما اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان په ډزو ووژل. د یادو جرګو یو ګډونوال د شبه اوسېدونکي او شمالي وزیرستان نه پخوانی د پاکستان پارلیمان غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د جرګو مقصد د هرې سیمې ستونزې په ګوته کول دي.
موجوده حکیمه دوی میاشتې درنه روانه دو چې هغه ځون د مول او د عزت او د حفاظت لپاره لشکر روان دی، میټینګونه شوي دي، د جوشي صاحب سره شوي دي. امید زلاره چې دا مسله لنډیږي، ټول ډیپارټمنټ د سره چې پکیم کیم دورې شوي دي، کامیاب دي ویلې چې جوشي صاحب چې کیمه خبره کړې دو عملی دو مخ یو ریکوست کړه چې دا ورا کیم لشکر دی دا خپل په اعتماد کې وغلا دا مسله زر تر زر حل شي. امید
وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر په وینا میرامشاه، میرعلی، رزمک او سپین وام کې 4 هاسټلونو 80% کار پوره شوی، پر روانو سو میاشتو کې به سر ته ورسي چې پکې 1500 غریب زده کوونکي به ترې وړیا استفاده وکړي. د صوبې اعلی پوهنتونونو څخه 200 زده کوونکي د پیرامیډیکل وړیا زده کړې ترلاسه کوي چې د میاشتې 25,000 روپۍ سکالرشیپ او وړیا رهایش یې ورکړې. د یادو جرګو یو بل ګډونوال ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې جنرال او نورو چارواکو ته د خپلو سیمو ستونزې په ګوته کوي او تمه کړي چې سیمه کې د امنیت او نورو ستونزو د حل کوټلي ګامونه واخیستل شي.
لکه د غټه غټه د منځای په لول چې کیمه جرګې وکړلې، پاکه سره پیراست د امن خبره وکړله، پکیمه علاقه کې امن وي، پاکه ترقی هم وي، پاکه تعلیمي، پاکه خوشحالي وي. د دسره ډیپارټمنټ هم موجود و، کلی په کلی په ګالی په ګالی بندې ته وشره د میش غشتنه وي، د صحت په باره کې، د تعلیم په باره کې، د بچلۍ په باره کې مسؤلین امیش ونه وکړل. د میش دا توقع دو د اتمنځای هغه د میش ولا چې کیم ننګړي دی او دای پیراکو امن ضروری دی په علاقه کې، امن علاوه څه شي نه کیږي.
جنرال محمد نعیم اختر وویل چې د روزګار لپاره غلام خان بندر تجارت ورستر بلې پراخوالي ګامونه پورته کیږي. تحصیل شوه کې موندل شوی ګیس نه به ځایي خلکو ته روزګار ترلاسه شي. او اوس ماړی پیټرولیم کمپنی پر ازمک دوسلی کې کیمپ جوړ کړ چې هلته د تیلو او ګیس موندلو کار پیلوي. نوموړي وویل چې د تاخیل ړنګ شوي بازار د بیا رغونې لپاره 2.5 میلیونه روپۍ منظوري ورکړل شوې او مختلفو سیمو کې د سړکونو، پلونو، کوڅو رغونې او د اوبو منصوبې سرته رسېدونکې دي. سیمه کې د مدنیاتو راویستلو لپاره د نوموړي په وینا مختلفې کمپنۍ ته ویل شوي چې ځایي خلکو ته به د روزګار نورې موقع هم په لاس ورشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمی په برخو کې خدمتونه پیل کړي دي. روغتیا پالان په میندو کې د وینې کمی یو مهم لامل په کم عمرونو کې د انجنونو ودول په ګوته کوي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو مېرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید مشال راډیو ته وویل
دا ټیمونه خاص د دې لپاره جوړ شوي هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري، هرته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حاملهدارې میندې، مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته. همدې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم د دغه رسم رواج سره برابر راحت راشي، مونږ ته ټول مشکل ووایي او مونږ دوی سره کومک وکړو.
یو بل روغتیاپال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو مېرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې مونږ ډېر زیات فعالیت کوو چې د غذایي ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي، کم خونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کېږي، خصوصا لکه کم خونی او بعضی نور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومانو، ښځو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
څومره ماشومان، څومره ښځې، مثال څومره خلک راغلي دي دلته، دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور په زیاسي په هر جمعه تلاړ شي، هر کلی تلاړ شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت را پېښی کنه.
بلور څه د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عام روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
ساحات سپید کې از
هغه سپینې ساحې چې له روغتیایي مرکزونو لرې وه هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي. هر ټیم یو ډاکټر، یوه قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره، دوه سلاکاران، د ټولنې یو سپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري او له دوی سره دو امبولانسونه هم وی.
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدمتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو، په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د تیرو دریو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې له لوري د بیلابیلو کلبونو نه د 350 لوبډارو ترمنځ د کرکټ 13 اوریزه سیالۍ پیل شوې دي. دا ټیمونه په 14 ګروپونو ویشل شوي چې هر ټیم په خپل منځونو کې درې لوبې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ بورډ سرپرست رئیس فضل رحیمی مشال راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې په لارښوونه په دې ولایت کې د 350 ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې شاوخوا 2 میاشتې به دوام وکړي. نوموړی وړاندې وایي.
سیالۍ چې په افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ له لورې په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوې، په ننګرهار کې هم د 350 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. دغه سیالۍ چې ډېر شاورزه دي، په سور بال باندې او په سپین لباس کې ترسره کېږي. لوبډلې په 13 ګروپونو ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې درې سیالۍ وکړي. دغه سیالیو نه موخه دا ده چې لومړۍ درجه او دوهمه درجه ولایتي یا ګریډ 2 یا ګریډ 3 ولایتي سیالیو د لوبډلو جوړېدو په موخه دغه سیالۍ ترسره کېږي او لوبغاړي پرفارم کوي او کارکردګي کوي. د خپل استعداد او د خپل پرفارم په اساس باندې به لوبډلو ته غوره کېږي.
د کرکټ لوبغاړي هم دغه سیالۍ د ځانونو لپاره یو ښه فرصت بولي. د یوسف خان په نوم یو تن لوبغاړی چې په دغو سیالیو کې لوبیږي مشال رادیو سره په خبرو کې له کرکټ بورډ د دا ډول لوبو د پراختیا تر څنګ تمه لري چې دې لوبو کې به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه راڅرګند شي.
کرکټ بورډ څخه ډېره مننه کوم چې نوي لوبغاړو ته، نوي ځوانانو ته دغسې موقعګانې ورکوي او دغسې لوبې په لاره اچوي چې په اطرافي کرکټو څخه، د کلیوالي کرکټو څخه، د ښاري کرکټ څخه ټول پلیران، ټول کلاډیان خپل ټیلنټ راوړي، دلته شو کوي، دلته مخکې تک د پاره خپل ځان جوړوي.
په ننګرهار د کرکټ روزون کې هم دا ډول سیالۍ د استعدادونو معلومولو لپاره مهمې بولي. د عنایت الله په نوم د کرکټ یو تن روزون کې مشال راډیو ته وایي،
دې کوم کولای شو چې خبر اطمینان خبرنګ پیدا کړو. دې لپاره دا بهترین چانس انشاءالله کولای شي چې مطلب نشل ټیم لپاره لاشي. دا دې لپاره یو ښه فرصت دی او زه دا دوی کې دا ورته ګورم شپه کې چې دا کولای شي چې نشل ټیم ولوبي، ځکه داسې بلران دي او دا بیسلان شته انشاءالله.
د افغانستان په کچ ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو هغو زیات دي، او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې پر کرکټ سربیره یو شمیر نورو ورزشي لوبو ته هم مسؤلینو پام اړولی او وخت نا وخت پکې د بیلابیلو لوبو سیالۍ ترسره کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری نور.
ستره مشهد د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودګۍ له امله د نړیوالې ټولنې سره په شریکه اندېښمن دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سمدې کلنې غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې باید نړیوال د طالبانو د عبوري حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې نصرګند وسلوالو دوامي نشتلګوندي سملې غړي فیصل زیب خان په کور ډزې کړې دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د مارتونګ تحصیل په تیتوالان سیمه کې رامنځته شوې چې ځاني تاوان نه دی اړولې. پولیس زیاتوي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. له وزیرستانه د قومي سملې غړي علي وزیر په یو مقدمه کې د بنو پولیس ته سپارل شوې ده. د قومي سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لیډو ته وویل چې د علي وزیر په کراچۍ کې د سلور واړو مقدمو کې ضمانت شوې ده او اوس د بنو پولیس ته سپارل شوې ده. علي وزیر دا مهال د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دی او درملنه روانه ده. امریکا له افغانستان سره د 320 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. تیر ورځ د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کړی دی. د ایران سرکاري میډیا وایي چې په دغه هیواد کې په روانو قهرجنو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره 15 ته پورته شوې ده. د بورنا په نامه د ایران سرکاري خبر ایجنس پرون د ریاستي ټلویزیون د معلوماتو پر اساس وویل چې په روانو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره 15 ته پورته شوې ده. د دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې په روان اړیګړي کې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو په لټون کې دې نتیجې ته رسیدلي چې په یوکرین باندې د روسیې د ناببر یرغل په ترڅ کې جنگي جرمونه ترسره شوي دي. یوکرین په اړه د تحقیقاتو د یو کمیشن مشر اریک موس پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې د کمیشن لخوا د راټولو شوو شواهدو پر بنسټ دې نتیجې ته رسیدلي چې په یوکرین کې جنگي جنایتونه شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار نادره له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.